Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شو. نور یاس نور یم، دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د غوی یا سور د میاشتې 13 ده چې د 2000 میلادي کال د می د میاشتې له 8 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد به له طالبانو وغواړي چې د شوي د سولې د تړون ټولې ژمنې پر ځای کړي. ښاغلی خلیل زاد بیا د سیمې په سفر وتلی. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت هم غوښتي چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او په سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا پوځ تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. د کابل د احمد اوبکی د پکتیا د احمد ابا ولسوال په یوه برید کې ټپي شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا پاوز تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی، ویل شوی چې تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریا او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه ښودل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقونو پر مسلې څارنه کوي وايي پنټاګون ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبل شمیر کم خي. د میدان وردګ چارواکي وايي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته مرګ ژوبل اوخت. د میدان وردګ دی والی ویان محب الله شریف زی پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل دا عملیات ورسله هغي وشول چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ په چکول سوالي کې د افغان ځواکونو پر یوې اکملاتي کاروان برید وکړو. څلور تنه ټپیان کړل. د ښاغلي شریف زی په خبره افغان هوایي ځواکونو په غبرګون کې عملیات وکړل.
تیر شپه د میدان وردګ ولایت چکول سوالي ته یک ملتی کاروان پلاره وو چې د وسلوال مخالفینو له بریټ سره مخ شي وو. د افغان ملي امنیتي او د پولیسو کونو د هوایی عملیات او کلاک غبرګون په پایله کې د 22 کسان وژل شوی او لاس وسوال طالبان ټپي شوی هم دي.
خاغلی شریف زیده وردګ ولایت د سیمایزو چارواکو په حواله وویل هم د طالبانو ځینې کسان لا درک دي او زیاتوي خای د مړو شمیر لا ډیر وي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تفصیل نه ده کړی. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ په یو برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولی ویاند عبدالله حسرت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د احمد ابا پر ولسوال حضرت محمد رودوال پرون ماښام ناوخته داسې مهال برید وشو چې نوموړی د روژه ماتي پر وخت د خپل کور پر لور روانو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په سلام خیلو سیمه کې د همدغې ولسوالۍ پر ولسوال هغه مهال چې نوموړی له خپل کارځای څخه خپل کور ته د روژه ماتي لپاره پر لاره وو، په یو فیلډر موټر کې د ناستو ترهګرو لخوا وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ښاغلی رودوال او یو تن ساتونکی ټپیان شوي دي او یو بل ساتونکی په شهادت رسېدلی.
د پکتیا دی ولی ویان د غرض ویل د خغلی رودوال روختي وزیر ډارډ ورلد یو د 203 تندر قلور دو روختون کې بستر دی. تر اوسه د دغه بریټ مسؤلیت چا یا کومې وسله والدل نه اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کړو ترڅنګ اوس د یوې ځانګړې وې پاڼې له لارې زده کوونکو ته درسي خپرونې وړاندې کوي. د دې وزارت ویاند نوریا نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه وې پاڼه به سر لنن څخه د زده کوونکو لپاره فعال شي.
موږ په دغه ویب سایت کې ټول ویډیوي او اډیو درسونه یا تلویزیونی او رادیویی درسونه اچولی دی. هغه زده کوونکې چې کمپیوترونه او انټرنیټ او یا هم هوشمند موبایلونه او انټرنیټ لري کولی شي چې په دغه وبسایت کې درسي ویډیوګانې وویني او ترینه ګټه پورته کړي.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښوونځي بند شوي، خو له دې کبله چې د بیرته پرانستلو وخت معلوم نه دی، پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کوونکو لپاره درسي سیستم جاري ساتلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړو دغه هڅه ډیر سپکاوی او له حقایقو او قانون د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادر دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېره مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپای پاسداران د ځواک د یوه مهم قمندان له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند امریکا له ایران سره جګړې ته مخه ونه کړي مطرح شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې کچېری هیوادونه د کورونا وایرس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د دې سازمان مشر تیدرو ادهانم ګبریسوس پرون د ځینو اقداماتو لست وړاندې کړ چې هیوادونه باید قرنطین د لرې کولو او یا نرمولو لپاره په پام کې ونیسي. په دې اقداماتو کې د څارنې کنټرول او د روغتیایي سیستم چمتووالی هم شامل دی. نوموړی په جنیوا کې یوې غونډې ته دا هم وویل، تر څو چې د کورونا وبا ختمه شوې نه وي په عادي توګه کارونو ته بیرته تک ممکن نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دغه راز ټینګار وکړ چې پر روغتیایي سیستم دې ډېره پانګونه وشي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانن ویلي د میتر 12 منټې وروسته به په دې ښار کې صنعتي کارخانې او ساختماني شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي. نوموړي د کابینې غونډې ته د دغو فعالیتونو د پیلېدو خبره داسې مهال کوي چې په روسیه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 1600 او د مړو شوو له 1500 اوښتی دی. د موسکو ښاروال دغه راز ویلي سره له دې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کې د کورونا وایرس رسمي راجستر شوې شمېرې کمې شوې، خو وایي لا هم په موسکو کې د خدماتي سکتورونو د بیا پرانستلو لپاره وختي ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالت چې هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10. هرات اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. مزار شریف اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 13. کندهار اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 او ټیټین ملس.
خاطر پر دې سوچ دی افغانستان د تو خرنو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د پلسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سیند کې د هغوی د ډوبولو په اړه دی بشپړه څېړنه وکړي او له عاملینو سره د حساب کتاب وشي.
We encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد به د قطر پلازمینه دوحه ته په سفر کې د طالبانو باندې یو ځل بیا فشار راوړي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د شوي تړون ټولې ژمنې پر ځای کړي. د نورستان والی په پارون کې د یو لوی جومات د جوړېدو د پیل په مراسمو کې د دولت وسلوال مخالفین ملامت کړل چې د جوماتونو په ګډون د هر څه په ورانولو صرف نه کوي.
هغوی جومات نړوي، جومات کې انفجار کوي، مکتب سوزوي، پل پلچک آلوزوي، سرک ورانوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران خبرداری ورکړی که پر دې هیواد وسلو د پلورلو لګول شوی بندیز وغځول شي نو دوی به پام و نه ساتي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 صاف او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو او له پاکستاني او هندي چارواکو سره د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ده. په اعلامیه کې سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر یادونه شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د سیشن بي پورې پیل کړی د قطر پلازمېنې دوحې ته ولاړ شي او له طالبانو به وغواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا وبا سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې دا به د اپریل 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي. د خبر شوی اعلامیې له مخې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې هغه تړون بشپړ عملي کړي چې د فبروري په 9 د ورسره د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک کړی دی. د لکه چې دغه تړون لاسلیک شوی دی په افغانستان کې شخړې بیا هم زیاتې شوې دي. په تېره بیا د وسلوالو طالبانو حملې پر افغان امنیتي ځواکونو او دغه راز په دولتي اهدافو ډېرې زیاتې شوې دي. له دې سره دا ویره هم پیدا شوې چې ممکن دغه تړون له خطر سره مخامخ شي. لبلې خوا امریکا وایي د افغانستان حکومت باید د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې د لسګونو افغان کډوالو د ډوبېدو پېښه تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د هغه توافق خبر ورکړی چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی دا پېښه څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هغو راپورونو چې وایي د افغانستان ایران پر پوله د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان مهاجر چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه هیواد ته تلل نیولي، هغوی شکنجه کړي او په زور یې سیند ته غورځولي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلند او ځورونې راپور خوشنۍ کړی دی. مایک پومپی د چهارشنبه په ورځ په ایران کې امریکایي بندیانو ته په اشاره وویل چې امریکا یوازینی هیواد نه دی چې وګړي د ایران له ظالمانه چلند سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه
The reports last week of running guards on the border of Afghanistan.
دوی د تیر اونۍ راپورونه ایرانی پولیساتو د افغانستان د هرات ولایت په پولو کې له افغان کډوالو سره چې د ډوډۍ په لټه کې وو او جرأت یې وکړ له پولو واوړي، بد چلند سوی دی او هغوی یې ځورولي او ډوب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د افغانستان حکومت باید د لسګونو کډوالو د ډوبېدو پېښه په بشپړ تحقیقاتو سره تعقیب کړي څو د دې کار عاملین ځواب ووایي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي ایران ژمنه ورسره کړې چې په سرحدي سیمو کې د دې بد چلند په اړه راپورونه وارزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چې د چهارشنبه په ورځ خپره سوه وایي ایران د یو رسمي لیک په لیږلو سره ویلي چې دواړه هیوادونه یو ګډ پلاوی د تحقیقاتو لپاره د پیښې سیمې ته استوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم د چهارشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه د ایراني پولیساتو دا چلند وحشیانه، غیر انساني او د نه بخښنې وړ جنایت بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پېښه د عدالت د تطبیق په هدف په جدي ډول تعقیبوي. افغان چارواکي وایي شاوخوا 70 تن افغانان چې د جمعې په ورځ غوښتل په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته ننوځي د هغې وه د پولیساتو لخوا نیول سوي دي او تر وهلو او ځورونې وروسته یې اړ ایستي چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. دغه پېښې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې توند غبرګونونه راوپارول. طالبانو هم د ایراني ځواکونو لخوا دا اقدام ظالمانه بللی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د ترحم، اسلامي اخوت او ګاونډیتوب له اصولو سره سم چلند وکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي د هریرود له اوبو څخه 12 مړي موندلي دي. ایراني چارواکي بیا د دې پېښې په اړه بېلې څرګندونې لري. په لومړي سر کې په هرات کې د ایران قونسلګری دا راپورونه په کلکه رد کړل او ویل چې بیلابیلو سرچینو لکه د تایباد سرحدي مسؤلینو دا موضوع رد کړی ده. تر دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشنبې په ورځ د غویي پر 14مه وویل چې دا پېښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي ایران د یوه رسمي لیک پاستولو سره منلی چې دواړه هیوادونه به د پېښې د ارزولو لپاره یو ګډ پلاوی سیمې ته واستوي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو له خوا د پلسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او په سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او له عاملونو سره د حساب کتاب وشي. د پیښې په وروستیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. بشري حقونو د څار سازمان د ایران پوله ساتونکو له خوا د افغان مسافرو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې وروستی چلند ټکان ورکوونکی امبللی دی. د سازمان د آسیا برخې مرستیال پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغې ویلي ایران په تیرو وختونو کې هم د بشري حقونو جدي سرغړونې کړې خو چمتو نه دي چې د خلکو ځواب ووایي. د اغلې ګاسمن سره د ځانګړي مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا هم واورئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې او ولس دقیقې کېدونکي دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
ډیپلومات خبرونه په خپل تازه ګڼه کې د امریکا د مرکزی قومندانې وروستۍ پریکړې ته اشاره کړې ده چې د دوشنبې په ورځ وویل تر دې وروسته به متحد ایالاتونه د خپلو هوایي بریدونو په اړه ورځني معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د ډیپلومات په مقاله کې راغلی دی چې د متحد ایالاتونو د مرکزی قومندانې د مسؤلیت په ساحه کې منځنۍ ختیځ شامل دی او افغانستان هم رانغاړي. خبرونه بیا د همدې قومندانې د ویان زاکاری هارل خبرې راخیستلې چې وایي ډیپلوماټیکو اړیکو ته اندېښنې او له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره دا پریکړه شوې ده. ډیپلوماټ لیکي د امریکا مرکزی قومندانې لږ تر لږه له 2013 کال را پدې خوا هر میاشت هوایي ځواکونو د بریدونو په اړه معلومات شریکوي. خبرونه څرګندوي د مرکزی قومندانې نوې پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې له طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې د سولې موافقې پلي کېدو ته د امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د سیشن بی پورس په واشنگتن کې وویل طالبانو پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی او لدی سره د سولې ماتیدونکو توافق له مخپزیاتیدونکو ګواښ سره مخامخ شوی دی. ښاغلی اسپر د سولې د توافق په برخه کې پر افغان حکومت هم انتقاد کړی دی چې ژمنې یې تر اوسه نه دي پر ځای کړي. ډیپلوماټ وړاندې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو پر سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې له دې سره هم د سولې مسله پیچلې شوې ده. بلې خبرونې یورو ایشیا ریویو لیکلی دی په داسې وخت کې چې نړۍ د کورونا ویروس له وبا سره لاس او ګریوان ده، د افغانستان د سولې بهیر د وخت او د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې له پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. خبرونه بیا لیکي طالبانو د روژې په میاشت کې د حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او دا یې معقول ونه باله. ایرویشا ریویو خبرونه بیا د امریکا او طالبانو د سولې د توافق د لارې خنډونو ته اشاره کوي. یوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو اعدامه یادوي او بلې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لاره کې خنډ او لیکي چې د تړون له مخې منل شوې وه چې حکومت به تر 5000 پورې د طالبانو زندانیان آزادوي او په ځواب کې به طالبان تر 1000 پورې افغان بندیان خوشي کوي. خبرونه بیا د سولې د لارې دریم خنډ د تیر کال د ولسمشۍ انتخاباتو پر سر د اشرف غنی او عبدالله عبدالله اختلافات یادوي چې لا هم نه دي حل شوي. او څلورم ټکی له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1 میلیارد ډالر مرستې کمول ګڼي چې د خبرونې په باور له دې سره به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریز نور هم کمزور شي او له طالبانو سره به په جګړه کې توانمندي کم شي. یورو ایشیا ریویو کورونا ویروس د یو بل اضافي ګواښ په توګه یادوي چې افغان حکومت تهدیدوي. خبرونې په خپلې اوږدې مقالې کې وړاندې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټو ته اشاره کړې دي. بیا یې لیکلي دي چې پاکستان په دې قضیه کې د هند د هڅو هرکلی نه کوي خو نوی ډلی خپلو هغو ژمنو ته ادامه ورکوي چې د افغانستان د رغاونې په برخه کې یې کړې دي خو د افغانستان راتلونکي پیښې به د هند نقش روښانه کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په باب واورېدل چې د دغه تړون په وړاندې ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تېره بیا د وسله والو طالبانو لوري چې حملې زیاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د مخکې مو واورېدل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا د سیمې په سفر وتلی. قطر په پلازمینه دوحه کې به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي او له پاکستاني او هندي چارواکو سره د خبرو لپاره به هم اسلام آباد او نوې دلی ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر د تېرې سهشنبې په ورځ پیل کړی، خو نه دي ویل شوي چې کله به خلیلزاد دوحې ته ځي او کله به هم اسلام آباد او نوې دلی ته. ازادي راډیو اوري په دې اړه به تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. د نورستان والی په مرکز پارون کې پرون د یو لوی جومات د جوړېدو د پیل په مراسمو کې د دولت وسلوال مخالفین تورن کړل چې د جوماتونو په ګډون د هر څه پورانولو صرف نه کوي. د دغه لوی جومات ډبره پرون د مرکز پارون اړوند اډستوی سیمه کې کېښودل شوه. د دغه جومات په جوړېدو سره به چې کله ورغېږي په یو وخت کې د 2000 لمونځ کوونکو ظرفیت ولري. د ازادي راډیو سیمه ییز خبرال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جماعت د بنسټ ډبرې خودو پر مهال وویل افغان حکومت دینی مدرسې، جماعتونه او ښوونځي جوړوي، خو وسلوال مخالفین بیا دینی ځایونه او د زده کړې مرکزونه ویجاړوي.
مکتب جوړوي، جماعت جوړوي، پوهنتون جوړوي، سرک جوړوي، او هغه څوک چې د دولت په خلاف جنګیږي هغوی جماعت نړوي، جماعت کې انفجار کوي، مکتب سوزوي، پول پلچک آلوزوي، سرک ورانوي.
والی وای د افغانستان حکومت وګړي مسلمانان دي، نو په هیڅ صورت په خلاف جنگ او جګړه جواز نه لري. د هغه په خبره چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتو سره سوله وکړه، خو خپل مسلمان او افغان رور سره د سولې پر ځای جګړې ته زور ورکوي.
تاسو چې په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو سره توافق امضا کړ او د جنگ د پای ته رسول لپاره یو قدم واخیست، مونږ مننه کوو. د دې په څنګ کې افغانانو وژلو ته ادامه ورکول دا کوم منطق لري؟ بیا هم دې ته جهاد وایي، بیا هم مکتب ورانولو ته جهاد وایي، بیا هم سرک ورانولو ته جهاد وایي. نو دا د افغان وژلو باندې به الله تعالی ولی خوشحالیږي؟ اسلام ته به په دې باندې څه ګټه رسیږي؟
د نورستان والی وای نوې جوړیدونکو جماعت په دوه پوړو کې د ټولو اسانتیاو درلودو سره په څه باندې 350 میلیون افغانۍ په دوه جریبه او 200 زمکه جوړیږي. د هغه په خبره چې ټوله بودیجې افغان حکومت ورکوي. د نورستان اوسیدونکو هم نوې جوړیدونکو جماعت ته خوختي او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې اوسنۍ جنگ د پردیو د ګټو د په افغانستان کې روان دي. قومي مشر نور الله معمار وایي
هغه خلک د پردي استخباراتو په لمسون لمسيږي او راځي خپل مملکت تخریبوي، جماعتونو ته انفجار ورکوي، زیارتونو ته انفجار ورکوي، علماي وژني او نور چې کوم ديني مقدسات او مشاعر دي دغه په خلاف چې حرکت کوي دا دغه کار دي. دین سره هیڅ تړاو نشته دي او دغه دین سره هیڅ ارتباط نشته دي.
په نورستان کې چارواکي وایي اوس مهال په ټول نورستان کې د افغان حکومت لخوا لسو زیات جامع جماعتونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي او کوخخ کوي چې دلته دینی مدرسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو ته هم ودانۍ جوړې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ایران خبرداري ورکړی چې پر دې هیواد وسلو د پلورلو د لګول شوی بندیز غزیدل به هیڅ کله ونه مني. دغه بندیز چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې پر ایران لګول شوی، د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر کې ختمي. خو واشنگتن هڅه کوي چې دا بندیز وغځول شي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر خبرداري ورکړ چې امریکا په امنیت شورا کې د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیز د مودې د غزولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، لته خبرګون سره به مخامخ شي. دغه بندیز په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې لګول شوی چې موده یې د روان کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. ایران په دې تړون کې منلی چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کم کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوی و یو بد تړون بللی او په 2013 کال کې ترې ووت. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه لا سخت کړل چې ورسره د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپل سو. واشنگتن اوس وایي چې غواړي پر ایران تسلیحاتي یا د وسلو د پیر او پلور بندیز موده وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د ټولو شته امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. مایک پومپیو هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیز مخکې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې موده پوره سي وغځوي. بلخوا چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه غړي دي چې له ایران سره د وسلو د لویو قراردادونو په تمه دي. دغه راز فرانسه، بریتانیا او جرمني چې لا هم د دې تړون غړي دي هم شاید د یاد بندیز له تمدید سره مخالفت وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ د دولت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده پر امریکا انتقادونه تکرار کړه او د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگتن وتل یو احمقانه کار وبله. نوموړي زیاته کړه که امریکا غواړي دې تړون ته بیرته راوګرځي باید ټول بندیزونه لرې کړي او خپلې تېروتنې جبران کړي. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې ایران به په هیڅ صورت د تسلیحاتي بندیزونو تمدید ونه مني. د ایران له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته تهران په تدریج له یاد تړون سره خپلې ژمنې راکمې کړې دي. واشنگتن په دې باور دی چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اهداف لري خو تهران په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
یوزل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا پوځ تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنې کوي. د هغه راپور له مخې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون خپور کړی، تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلی. د وژل شوو شمېر 138 تنه ښودل شوی دی. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې